ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د بیان د نجیب عامر او ټکنیکی ملګری اکرام مسکین یارنی کې له سلامونه مننه د قطر هغه استاد چې د افغانستان لپاره دی هغه تیر ورځ پاکستان ته سفر کړی وو او د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقات کړی وو. دا د خبرونې د سر موضوع ده. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب را سره هم شته او خو د خبرونې په سر کې د نجیب عامر نه د 12 بجو خبرونه
پاکستان وایي د افغان سولې پروسه کې اسلام آباد او دوحه په شریکه فرصتونه برابر کړي. د افغان دولت او طالبانو ټیمونو له 15 ځنډ نه پس یو وار بیا سره لیدلي او چین وایي په سینکیانګ کې د اقلیتونو د وضعیت د کتو لپاره د ملګرو ملتونو د څارونکو پر وړاندې دروازې پرانیستل. د خبرونو تفصیل د افغانستان د افغانستان د دولت او د طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونه لنګدې 15 وروسته پرون مخام سره مخامخ شوې دي. د افغان دولت مرکزي ټیم په خپل ټوئیټر باندې په ډیړه یو لنډ بیان خپور کړي. په بیان سربیره د لیدنې په اړه د ټیم د یو غړي غلام فاروق مجرو خبرې هم خپرې شوې چې وایي د ګل په ورځ مخام مهال په دوحه کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د دواړو ټیمونو د مشرانو او ځینې غړو ترمنځ ناسته وشوه. د نوموړي په وینا په دغه لیدنه کې په دې سلا وشوه چې د تماس ډلې به له مخکې ټاکل شوې ایجنډا سره سم د ایجنډا په جزئیاتو کار وکړي او مذاکرات به نورمال او دوامداره توګه باندې دوام وکړي. اخوا د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم رسنوی ته پاستولی پیغام کې د دوشنبه مخام ناست یادونه کړې ده. هغه ویلي ناست په خفزا کې تر سره شو د تماس دلو ته دنده ورکړل شو چې ناستو کسانو ته دوام ورکړي. وروسته وار چې دواړه ټیمونه مخامخ شو د جنوري 18 وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د قطر د بهرنیو چارو د وزیر ځانګړی استازي د افغانستان د سولې د پروسې په اړه غږیدلی. د شاه محمود قریشي او ډاکټر مطلق بن ماجد القحطانی ترمنځ پرون په اسلام آباد کې ملاقات وشو. د پاکستان سرکاري رادیو پرون په خپلې ویبپاڼې لیکلي قریشي القحطانی ته ویلي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د قطر هلې ځلې هغوی د ستاینې وړ ګڼي. په دې موقع قریشي دا هم وویل چې قطر او پاکستان دواړو د افغانستان د سولې په پروسه کې سهولت کاری کړې ده. هغه وویل پاکستان په کلک که د افغان شخړې د مذاکراتو له لارې د حل کولو غوښتونکي دي ځکه چې دغه په وینا دا مسله یوازې د پوځي لارې نه شي حل کېده. په سوات کې 4 کسان په ناموسي پیښه کې وژل شوي دي. د کابل تاڼي د پولیسو مشر ډي اس پي باچا حضرت نن مشال رډیو ته ویل چې یو پیښه پرون د کابل تحصیل په کوټلې سیمه کې مخې ته راغلې ده. د نوموړي په وینا په یو ځای تن الزام دی چې خپل میرمنې او یو ځای تن وژلې او له سیمې تښتېدلې ده. بل خوا د بحرین باډالۍ تاڼي اس ایچ او زید خان نن مشال رډیو ته ویل چې د باډالۍ یو اوسیدونکي انور علي خپل میرمن سایره او یو بل ځای تن ایان خان په تبر وژلې دي. پولیس وایي ملزمه نیولې او پر ضد مقدمه درج شوې ده. په پاکستان کې ناموسي وژنو کې هر کال سلګونه نارینه او زنانه خپل ژوند بایلي. چین په سینکیانګ کې د عامه وژنې تورونه رد کړي دي او وایي د ملګرو ملتونو د څارونکو پر وړاندې دروازې پرانیستې دي. بیجینګ پرون په سینکیانګ کې د اوسیدونکو اویغور مسلمانانو او نورو لږکیو د ژوند د وضع په اړه خپاره شوي دغه تورونه رد کړل او دا یې د چین خلاف له تهمته ډک راپورونه وبلل. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وویل اویغور مسلمانان او نور اقلیتونه چې د هغوی په سینکیانګ ایالت کې ژوند کوي له مذهبي ازادۍ او د کار له حقونو خمندي. نوموړي د نژادي اقلیتونو سره د بیجینګ برخورد د زلندې بیلګې په نامه یاد کړ. تر دې وړاندې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک کراب پرون د سینکیانګ د ویغور اقلیتونو سره د چین د سلوک په غندلو سره ویلي چې دا په صنعتي کچه د شکنجه جبري کار او د نسل بندۍ هڅه ده. خو د چین د بهرنیو چارو وزیر ویل هیواد یې له قانون سره سم د ترهګرۍ پر ضد اقدامات کوي. خبرونه پای
خبرونه درته زمونږ همکار نجیب عامر وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د داسې اوازې دي چې د وزیر اعظم عمران خان د پیښور د دورې پر مهال یو شمیر د تحریک انصاف د قومي او د صوبایي اسمبلی غړي موجود نه وو. ډېری رسنۍ دا وایي چې دا په دغه ګوند کې د ریفت یا د اختلافاتو خبره ده. خو اقبال اپریدی د تحریک انصاف ګوند یو ایم این ای وایي
کوم د وزیر اعظم دوره وه په دې کې واضح پیغام ټولو له میلو شو. ټولو په یو آواز باندې د وزیر اعظم چې کوم ویژن و نظریه وه د هغې کنډیډیټو له د ووټ ورکولو نو په هغې باندې ټول متفق.
د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې تیره ورځ اغوا شوي کسانو کې څه واپس شوي دي. خو د سیمې نه منتخب غړی محسن داوړ وایي
د انتظامیه سره په رابطه کې ما او هغې مال دا باور راکړی چې مونږ لګیا یو خپل پوره زور مونږ لګولی دی.
قبایلي سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د قطر د بهرنیو چارو د وزیر ځانګړي استازي د افغانستان د سولې د پروسې په اړه غږېدلي. د شاه محمود قریشي او د ډاکټر مطلق بن ماجد القحطاني ترمنځ پرون په اسلام آباد کې ملاقات وشو. بل پلو د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو له نږدې 5 اونیو ځان وروستو پرون ماښام سره لیدلی دي. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال لیډیو همکار طاهر خان په تیرو خبرونو کې داسې معلومات راکړل.
نو قحطاني چې کوم دی دا ماجد قحطاني دا د قطر چې کوم د بهرنیو چارو وزارت دی دا غي استاد دی او دا هغه یو شخصیت دی چې د افغانستان د سولې پروسه کې دا یوازنې قطري شخصیت دی چې ټول پروسه کې دی شامل دی. د اکثر په غونډو کې هم پکته دی. پاکستان کې او د پاکستان د فوج مشر سره لیدلی دی. د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی دی. او زمون چې کوم معلومات دي هغه دا هم دي چې په قطر باندې هم یو دباو وو چې طالبان په قطر کې دي خبرې نه شروع کیږي. نو مشورو د پاره اوس مشکل دا دی چې د ټولو مشورو هغه مهم هدف دا دی چې بین الاقوامي مذاکراتو کې پرمختګ او په افغانستان کې روان تشدد کې کمی. او د قطر دې استازي نوړان تاسو وګورئ چې د روسیې ځانګړی استازي افغانستان لپاره زمیر کابلوف دلته د امریکا د مرکزی کمانډې سینکام مشر جنرال مکینزی په اسلام آباد کې دلته خبرې کړې دي. او داسې دلته موږ ته د پاکستاني چارواکو لخوا تایید شوی ده. مشال ریډیو ته ویل شوی دي چې سبا به د افغانستان د پاکستان لپاره خصوصي ځانګړی استازي عمر داوودزی پاکستان ته راځي درې ورځنی سفر باندې. او دلته د پاکستان او افغانستان یو دوه ګروپونه جوړ شوي دي. یو د امنیت پاړه باندې یو د صلح پاړه باندې. سبا د اسلام آباد په دغه سفر کې به د پاکستان او افغانستان یوازې د صلح په موضوع باندې خبرې کیږي. او دا اول ځل دی چې د پاکستان او افغانستان اوس مخامخ خبرې د سولې په اړه باندې کیږي. دا کمیټه جوړه شوې وه د عمران د وزیر اعظم د پاکستان 19 نومبر کابل ته د سفر چې کوم یو ګډ اعلان یې خبر شوې وه دا به په 65 کیږي. نو یو حالې زل زیاتی شوې دي په سیمه کې. داسې مونږ ته ویل شوې دي چې کېدې شي زلمی خلیلزاد هم پراتلونکو روزو کې اسلام آباد او قطر نور افغانستان نور هیوادونو ته سفر وکړي.
لکه 5 اونیو ځنډ نه پس د افغان دولت د ټیم ځینو استازو او د طالب استازو په دوحا کې بیا سره کتلی. تاسو سره څه معلومات په دې اړه؟
خو په خپله باندې لکه څنګه چې تاسو یې ذکر په خبرونو کې مو کړ چې دواړو غاړو طالبانو او د افغانستان د حکومتي پلاوي یو غړي دی تایید کړی ده چې 13 ورځ چې کوم د دواړو غاړو چې کوم هیئتونه دي پلاوي دي وفود دي د مذاکراتي ټیم نو د هغوی د مشرانو غونډه شوې ده. او دا مهم پرمختګ دی چې 15 اونۍ هفتې څنګه چې تاسو یادونه مو کړه چې یو ځنډو او مشکلاتو هغه بیا خبرې به وکړي چې جرا موضوع و چې ولې دغه مشکل پیدا شو. خو بهرحال دا یو خطر مخکې دی چې اوس خبرې شروع شوې او چې کوم ګروپونه دواړه دي د ایجنډا لپاره هغې ته دواړو غاړو لکوا ویلې شوي دي چې هغوی چې کوم ایجنډا باندې هم تر اوسه پورې ایجنډا ختم شوی نه ده. نو هغې دپاره به دی نن ټاکل شوی ده چې په دویم ورځ هم خبرې وکړي او د ایجنډا موضوعات چې په هغې کې د دواړو غاړو خپل خپل نظرونه دي چې کوم شیان هغې ته لومړیتوب اهمیت ورکړي چې په اول سر کې په دویم لکه نو په هغې باندې نه بحثونه دي. خو خبره دا ده چې خبرې شروع شوې ځکه چې دغه ځنډ یو ناهیلي او یو مایوسي پیدا کړې وه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
د خبرونه په دې برخه کې ورته پیښور ته د پاکستان وزیر اعظم پرون د پیښور دوره وکړه چې ورکی د صوبایي کابینې لغړو په قومي اسمبلی کې د خیبر پښتونخوا د هغو غړو سره لیدنه درلوده چې تعلق یې د پاکستان تحریک انصاف سره دی. عمران خان دا ملاقات د سینټ د راتلونکو انتخاباتو د تیاریو په سلسله کې کولو خو په دغه اهمه لیدنه کې د تحریک انصاف تر شل پورې د صوبایي او قومي اسمبلی غړي نه وو موجود. له دې سره جوتیږي او آیا له دغو غړو پرته تحریک انصاف به د سینټ په انتخاباتو کې بری ترلاسه کړي که نه؟ غلام غوس په دې اړه موضوع له پیښوره راپور راغلی.
د وزیر اعظم عمران خان د پیښور د دورې وروسته ځینې مطبوعاتو داسې راپورونه ورکړي دي چې د تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی او د قومي اسمبلی ځینې غړي په دغه مهال موجود نه وو او د سینټ د الیکشن نه وړاندې په دې مهم ملاقات کې د دغه غړو غیر موجودګي په حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف کې دننه رابرسیره شوي اختلافات په ګوته کوي. خود تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی اقبال اپریدی چې دغه غونډې پر مهال موجود و له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د اختلافاتو خبرونه سم نه دي او د را روان سینټ انتخاباتو لپاره د تحریک انصاف ټول غړي په اتفاق دي.
کوم د وزیر اعظم دوره وه په دې کې واضح پیغام ټولو له ملو شو ټولو په یو آواز باندې د وزیر اعظم چې کوم ویژن و نظریه وه د هغې کنډیډیټو له د ووټ ورکولو نو په هغې باندې ټول متفق او بعضې ځای کې چې کوم اختلافي خبرې روانې دي یا په نوخار کې د پارټی کې د اندرون د دوو یو خاندان د اختلافاتو مسله ده هغه په خپل ځای باندې ده. خو ټول منیګانو او ایم پی ګانو باقی د چې کوم دی د وزیر اعظم سره تعلق وکړو چې موږ به ان شاء الله ولزی د استاد ویژن او د نظریه او د روح مطابق چې کوم دی هغه کې موږ ان شاء الله بھرپور د تحریک انصاف کنډیډیټ سپورټ کوو او بالکل د اختلافي خبرې په یو ځای کې نشته چې کوم منیګان نو راغلي یا کوم ایم پی ګان غیر حاضر وو ناغوي یا خبر شوی وو او یا چې کوم دی انا خبر بل ځای کې هغه کمیټمنټ وو په کراچي او لاهور مختلف وزینو کې.
د تیری جمعې په ورځ د نوخار په یو حلقه د تحریک انصاف په ځای د مسلم لیگ نون د امیدوار د کامیابی وروسته صوبایي حکومت د وفاقي وزیر پرویز خټک ورور لیاقت خټک د صوبایي وزارت نه په دې وجه لری کړی وو چې هغه په نوخار کې د تحریک انصاف د امیدوار مرسته او ملاتړ نه و کړی او تر دې وړاندې د پښتونخوا د سینټ د تیرو انتخاباتو په اړه د پیسو ترلاسه کولو په ویډیو کې د قانون د صوبایي وزیر سلطان محمد د ښکارېدل وروسته هغه د خپل وزارت نه استعفا ورکړې وه. هم د روستي واقعیاتو ته په اشاره په پیښور کې خبریال محمود جان بابر وایي دا واقعیات داسې معمولي واقعیات نه دي او په را روان وخت کې به دا په حکمران ګوند ژور اثرات پرې باسي.
دا د تحریک انصاف ټولو کې مضبوطه مورچه چې کوم نو هغه نوخار زما په خیال باندې او په نوخار کې د هغې مضبوط کلاړي پر خټک هلته نه لوبه کوله لګي او سره پر د خپل خاندانه هغه کې دننه په خاندان کې د توړ پیدا کېدونه دا خبره ثابتېږي چې په تحریک انصاف کې یوازې په نوخار کې نه په نورو ځایونو کې به هم دا توړ پوړ کېږي. دا چې کوم دوی اکشن واغستو چې کوم هغه سلطان محمد خان چې کوم وزیر قانون و نن چې دا کوم ندی راغلی خبره ده چې عمران خان د لهجې نه او د هغې د مزاج نه د ټولو خبرو نه یو خبره خو ډېره زیاته ثابتېږي چې هغه ډېر سخت وخت کې د دې خبرې غمجن دی. نو دوی به د څومره کسانو خلاف اکشن اخلي د چا چا خلاف به اکشن اخلي او که اکشن اخلي نو مخکې به حکومتونه څنګه چلي ځکه چې په قومي اسمبلی کې خو پخپله د دې شمېره ډېره کمه ده ډېر لږ تعداد د اپوزیشن نه زیات دی.
په پېښور کې خبریال شمیم شاهد وایي د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په پېښور کې د پرونی غونډې پر مهال د تحریک انصاف د صوبایي او قومي اسمبلی د ځینو غړو نه حاضرېدل د سینټ په روانو ټاکنو کې د تحریک انصاف مشکلات په ګوته کوي.
نن دلته کې د هغې د ګوند څخه شل کسان چې کومونه دا غیر حاضر وو، نو د دې دا پته لګي چې هغې ته مشکلات شته. عمران خان صاحب د وزیر اعلی سره، د گورنر سره، د وزیرانو سره سلا مشورې کړې دي، اوس ګورو چې څه کېږي. نتیجه به د سینټ د ټول ټاکنو په ورځ باندې پته لګي چې څه دي.
خدا خیبر ضلع نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ کامیاب شوی د قومي اسمبلی غړی اقبال اپریدی وایي هغه ارکان چې په پرونی ونډه کې موجود نه وو هغوی په نورو سیمو کې سیاسي مصروفیات لرل. د الیکشن کمیشن د شیډیول تر مخه د سینټ انتخابات د مارچ په دریمه نیټه ترسره کیږي او په خیبر پښتونخوا کې به د سینټ د 1200 نشستونو لپاره د انتخابات ترسره کیږي.
تمشال ویډیو د سی شنبه یا نهی ورځی 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ،
په یوانیمه بجا
د مشال رادیوي مجله،
په دوو بجو
سروے،
په دوانیمو بجو
تورتمونا،
په درینیمو بجو
د رڼا پلور،
په پاوکم څلورو بجو
د کرخې په غاړه،
په څلورو بجو
مشال لیدو ته وګی. چارواکی وایي د شمالي وزیرستان تحصیل شونه تختول شو لسو کسانو کې سلور خلاص شوی خو شپږ نور لا هم د وسلوالو په منګولو کې دي چې د بازیابۍ لپاره هڅې روانې دي. د تختول شو کسانو کورنۍ د حکومت نه د دې د خلاصون غوښتنه کوي. د پارلمان غړي محسن داوړ بیا وایي چې حکومتي ادارو باور ورکړی چې تختول شوي کسان به زر خلاص شي. نور حال د عمر وزیر په راپور کې.
د شمالي وزیرستان پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور مشال ریډیو ته ویلي چې د یک شنبه په ماښام شمالي وزیرستان تحصیل شونه د نصرګند وسلوالو لخوا اغوا شوي لسو کسانو کې څلور کسان رخلاص شوي، شپږ لا هم له درکه دي چې د وسلوالو د منګولو څخه رخلاصولو لپاره یې پولیس، ایف سي او آرمی یو ځای هڅې توندې کړې. په دغو اغوا شوو کسانو کې د میر علي اوسېدونکي لوکل ګورنمنټ اهلکار انجینیر همایون داوړ، ایډوکیټ عتیق داوړ، شهنشاه داوړ، د میرام شاه اوسېدونکي د صحت محکمې اهلکار مسعود رحمان، د ایبټ آباد اوسېدونکي انجینیر حمزه او میاولي اوسېدونکي یاسر آباد شامل دي چې د نامعلومه وسلوالو یا اغواکارو په منګولو کې دي. د شمالي وزیرستان د پارلیمان غړی محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل
د انتظامیه سره په رابطه کې ما او هغه مال دا باور راکړی چې مونږ لګیا یو خپل پوره زور مونږ لګولې ته کوزه کچدا د دې ذمہواری دا کني بیا خو بده ولسون راوځي او احتجاج خو اسه مونږ اعلان کړی دی چې د دې واقع خلاف هم د چکم ملګری او کړی دا په ای پی کې لیکي چې کوم د سلور زنانه وجلی دی د خلاف هم دون غټ فوج د لویز په موجودګی کې لکه امن او عامه صورتحال دا دی چې ورسته ورځ خرابې یو ټکیږي نه. نو اسمبلی کې هم په ما خبرې سپیکر راته ویلي مې چې وخت در کوم خپل ته بیا پوزیشنو د حکومت ګوندونو په خپلو کې سلانجه رااله دغه شو خونن به زما کوشش شي بیا هلته هم په بحث وکړم متعلقه انتظامیه ده هغې سره مزه په رابطه کې یم.
د میر علي اوسېدونکي کمال شاه وایي چې په شپږو ورکو کسانو کې د دوی د کورنۍ درې غړي شامل دي.
میز جو ورر ده، دوه مې کزن دي، هغه لکه په دا کیسې لا پتا شوې دي. دوی مې ورل ته چې سم مشته ده سه پازیټیو غنه درو غل لکه میز انتظار ده چې ګورنمنټ په دې شی باندې جوړ وخري. میز کلی چې سمره خلک ته داغه بار بار یای چې میز منه احتجاج کی میز د احتجاج نه
دا ځایی اوسېدونکو په وینا د یک شنبه په ماښام شمالي وزیرستان تحصیل شوه کې نصرګنده وسلوالو ناکا اچولې وه چې د مختلفو ګاډو څخه یې لس کسان راکوس کړي بوولي، یو یې په موقع وژلی و. خو وروسته بیا د پولیسو په وینا څلور اغوا شوي کسان خلاص شوي، شپږ له درکه دي. د سیمې اوسېدونکو او پښتون ژغورنې غورځنګ سبا ته په میرعلي کې د یادې پیښې او تېره ورځ د غلطه د نصرګنده وسلوالو لخوا د یوې غیر سرکاري ادارې سره کارکوونکي څلور خزینه وژل کېدو زه د احتجاج اعلان کړی. پولیس، انتظامیه او د غلطه امنیتي چارواکي وایي چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره هڅې روانې دي. د پاتې وسله والو زید وخت په وخت مخصوص عملیات کیږي او په تیر یو کال کې تر سلو زیات وسله وال وژلي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستاسو پام یو بل راپورټ تر اګرزوم. عوامي نشر ګوند په پاکستان کې د ورکو کسانو د نه خوشي کېدو پر ضد د ملک په یو شمېر ښارونو کې احتجاجي مظاهرې کړي. د فروری 22 مظاهرو ته د ګوند مخکښانو مشرانو ویناګانې وکړې، پر حکومت یې غږ وکړ چې ټول ورک کسان پیدا او عدالتونو ته وړاندې کړي. نور تفصیل زلان جوسه زیره کوي.
لادره ککړی شوی کسان عدالتونو ته د وړاندې کولو لپاره عوامي نېشنل ګوند د فروری په 22 د خیبر پختونخوا نږدې په ټولو ضلعو او د نورو صوبو په ځینې ښارونو کې هم احتجاجي مظاهرې وکړې. مردان کې د امیر حیدر خان هوتی په مشرۍ کې احتجاج وشو چې په کې د بیدرک شوي خلکو خپل خپلوانو هم ګډون وکړو.
خاموشی اختیار کا نورا خاموشی اختیارول پدے حوالہ مانے دا مجرمانہ غفلت پئی نو لہذا من فیصلہ اکڑا چھ مون پدر ٹول و بیدر کو خلقو دا پارا پیور وز یعنی ننے تاریخ دا غر پاکستان پا ہر صبح کے مون دا سے خلقو دا پارا آواز پورتکوں
د بلوچستان په پښین سیمه کې هم د عوامي نېشنل ګوند کارکونانو احتجاجي مظاهره وکړه. د پاکستان حکومت لخوا د جبري ورکړې شوې کسان لپاره د ځانګړي کمیشن د 2013 کال د رپورت تر مخه تر دغه وخت پورې ټول ملک کې د جبري بې درکه کړې شوې کسانو شمیر 1502 شو. خو په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د بې درکه شوې کسان لپاره کار کوونکي غورځنګونه حکومتي شمیرې ناسمې بولي او وایي چې د جبري بې درکه کړې شوې کسانو شمیر په زرګونو کې دی. اسلام آباد کې هم د عوامي نېشنل ګوند کارکونانو د نېشنل پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د یاد ګوند د پنجاب لپاره د اطلاعاتو سیکرټري ندیم سرور مشال ریډیو ته وویل چې دوی د قانون او آئین سره سم د لادرکه کړې شوې کسانو په عدالتونو کې د مقدمو چلولو غوښتنه کوي.
که څومره هم خلک لادرکه دي، که هغه بلوچ دي، که پښتانه دي، که هر څوک دي، هغه دې عدالتونو کې پیش کړی شي او نور دې دغه کور والا دغه خلک دي دادي اذیت نه لري.
د فروری په 12 د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز د کابینې د غونډې وروسته رسنیو ته ویلي وو چې د جبري ورکړې شوې کسانو ستونزه باندې د کابینې په غونډه کې خبرې شوې دي او په دې اړه یې د قانون جوړولو لپاره مسوده د قانون وزارت ته هم لیږلې ده.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. له پرونه د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا د قانون پیسو لسار د نړیوالې ادارې پر لیکا آنلاین غونډه پیل شوه چې په کې د پاکستان د سباون ټاکلو تمه کیږي. په غونډه کې به دا پریکړه کیږي چې پاکستان په خړ لیست کې وساتل شي او که سپین لیست ته واړول شي. پاکستان وایي هغوی ته چې اف ای ټی اف کومې 20 سپارښتنې کړې وي نږدې ټولې پوره کړي، نو تمه لري چې ښه خبر به واوري. دا چې پاکستان رښتیا هم د نوموړې ادارې په شرطونو عمل کړی کنه او دا چې دغه هیواد د هیله مندۍ لاملونه څه دي. مجید په دې اړه دا راپور دی وړې د مینه پس. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی هیلمن دی چې له 28 فروری نه پیل شوی د فاینانشل اکشن ټاسک فورس غونډه کې به د پاکستان د اقداماتو په رڼا کې د هغه هیواد د خړ فهرست وتلو پریکړه وشي. د فاینانشل اکشن ټاسک فورس درې ورځنۍ ورچوئل یا آنلاین غونډه کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د پاکستان لخوا وړاندې کړل شوی هغه راپور ته هم کتنه کیږي چې پکې د هغو 28 نکاتو په اړه د اقداماتو ذکر شوی چې د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي په لړ کې پاکستان تر سره کړي. پاکستان د 2013 میلادي کال د جون د میاشتې راهیسې د ایف ای ټی ایف لخوا د هغو هیوادونو په خړ فهرست کې اچولی شوی چېرته چې د ترهګرۍ د مالی مرستو په غیر قانوني توګه د پیسو د انتقال یا منی لانډرنګ مخنیوي او ترهګرو ته د سزا ورکولو مؤثر قوانین نه وي او یا د موجوده قوانینو باوجود نه صدا کیږي. د پاکستان د ډان رسپانی د یو راپور له مخه د جنوري په یو کم دیر شمه د سینټ د خارجه چارو کمیټه ته په بریفینګ کې د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د هغو حکومتي اقداماتو په حق ته تفصیل پټا کړو چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس لخوا د خړ فهرستا لوتو لپاره غوښتنه شوې و. د راپور له مخه قریشی وویل چې هغه هیله من دی چې فاینانشل اکشن ټاسک فورس به په سیاسي بنیادونو پریکړه نه کوي او د فروری په غونډه کې به پاکستان له خړ فهرستا وباسي. دا چې آیا فاینانشل ټاسک فورس پاکستان په تکنیکی بنیادونو په خړ فهرست کې اچولې ده او کنا دا کړنه نړیواله او سیمه ایزه سیاسي بڼه هم لري. د دې پوښتنې په جواب کې د فروری په 28 مال مشال لیډیو سره په خبرو کې د ترهګرۍ د مخنیوي د قومي ادارې نکټا په خوانی چیرمن احسان غنی وویل فاینانشل اکشن ټاسک فورس یوازې دا کار نه کوي چې د اقتصادي بندیزونو په اړه اقدامات وکړي، دا غي خدای رول هم دی چې لاس درله توکړي او دا پلیټ فارم په حکومتونو د سیمه ایزو او نړیوالو طاقتونو د غوښتنو پوره کولو په اړه د فشار لپاره وکاروي. دا خبره څوک نشي رد کولای. نو زما په اند سیاسي بڼه خوښته خو د 2014 کال نه ما به هر چاته زارۍ کولې او دا کمپاین او وکالت به مې کولو چې که موږ ته څوک وایي چې د ترهګرو د مالی مرستو بندولو پر ضد اقدامات وکړي نو دا خو زموږ د بقا خبره ده. ما به حکومت ته ویل چې که ملګري ملتونه یا د نشه یي توکو د مخنیوي اداره یو ان ډی پی یا ایف ای ټی ایف موږ ته هدایات راکوي او یا موږ آگاه کوي نو دا خبرې خو زموږ د خیګړې دي. دې کې هیڅ شک نشته چې د ترهګرو مالی سرچینې بندول د پاکستان د بقا خبره ده. خو پښتنه دادا چې پاکستان ولی دومره هیلمن دی چې لخړ لیست به وزي. د دې پښتنې په جواب کې کارپو عامر رانا د فروری په 28 مشال دیلو سره په خبرو کې وویل چې دا ور پاکستان فاینانشل اکشن ټاسک فورس د غوښتنو مطابق یو شمیر سنجیده ګامونه پورته کړی دي. راپور وار لمخه حواله کړل شوی دی ځکه چې دا راپور د ایف ای ټی ایف غونډې نه شپږ میاشتې مخکې جمع کول لازمي وي. نو اوس به دې غونډه کې په راپور کې د پاکستان لخوا د ذکر شوو اقداماتو جاج اخیستل کیږي. د راپور نه داسې ښکاري چې پاکستان ډیر اهداف پوره کړي دي خو دوه داسې نکات دي چې وخت واخلي. یو خو د سزا ورکولو د قوانینو د معیار او بل د عدالتي بهیر په اړه دی. خو زما په اند د دې دوو نکاتو په اړه پاکستان ته نور مهلت هم بغیر له ستونزې ملحوېدای شي. خو پاکستان ته تر ټولو لوی خنډ د ایف ای ټی ایف غړي هیوادونه او په خاصه توګه فرانس، امریکا او هندوستان په راپور کې د ذکر شوو اقداماتو په اړه قائل کول دي. لکه چې دا هیوادونه ډېر سخت انتقاد کوونکي دي. دا به اوس د دې غونډې په پای کې پټاګه کیږي چې آیا پاکستان په خړ فهرست کې پاتې کیږي او کتری وزي. د 28 فروری د غونډې نمخ کې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په خپل ویب پاڼه د غړو هیوادونو لخوا د منی لانډرنګ او د ترهګرو د مالی سرچینو د بندولو پر ضد د مجموعي کارکردګۍ په اړه په خپور شوي راپور کې د پاکستان په اقداماتو جزوي اطمینان ښودلی. خو د 2020 میلادي کال له اکتوبر په میاشت کې ترسره شوې غونډه کې هم د ایف ای ټی ایف د غړو هیوادونو لخوا د پاکستان په اقداماتو د اطمینان څرګندونه شوې وه او په اختتامي بیان کې اعتراف شوی و چې پاکستان د ټاسک فورس لخوا په ورکړل شو و ویشتو اهدافو کې یویش پوره کړي. خو د ټاسک فورس غړو هیوادونو پریکړه کړې وه چې پاکستان د 2021 میلادي کال تر فروری پورې په خړ لیست کې وساتي او ویلي وو چې د فروری په غونډه کې بعد پاکستان په اړه حتمی پریکړه کیږي چې آیا په خړ فهرست کې برقرار وساتل شي او که سپین فهرست ته واړول شي. په دې راپور کې د حکومتي دریځ لپاره یو شمیر حکومتي وزیرانو سره رابطه وشوه، خو مشال ریډیو ته په دې اړه هغوی حکومتي دریځ پټاګا نه کړو.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس پښتونخوا کې 12:30 شوې دي. د 12:30 د خبرونو لنډیز د نجیب عامر ناور.
پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د قطر د بهرنیو چارو د وزیر ځانګړي استازي د افغانستان د سولې د پروسې په اړه غږیدلي. د شاه محمود قریشي او ډاکټر مطلق بن ماجد القحطاني ترمنځ پرون په اسلام آباد کې ملاقات وشو. بل پلو د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو له نږدې 50 نیو ځن وروسته پرون مخام سره لیدلي. په سوات کې څلور کسان په ناموسي پیښو کې وژل شوي دي. په دغو کې یوه پیښه د کابل تحصیل په کوټلۍ سیمه کې او بله د بحرین په باډالۍ کې مخې ته راغلې ده. په دواړو پیښو کې پر دوو سړو الزام دی چې خپلې مېرمنې د دوو نورو نارینهو سره وژلې دي. د قومي اسمبلۍ غړي اقبال افریدي په تحریک انصاف ګوند کې دننه د اختلافاتو خبرونه رد کړي. نوموړي دا څرګندونې پرون وروسته له هغې مشال لډیو ته وکړې چې پاکستاني رسنیو پېښور ته د وزیر اعظم عمران خان د سفر نه پس ولیکل. د یاد ګوند د قومي او صوبایي اسمبلیو شلو غړو د وزیر اعظم عمران خان سره نه دي لیدلي. د رسنیو په اند د سنټ د انتخاباتو نه وړاندې په تحریک انصاف ګوند کې د اختلافاتو ښکارندوی کوي. په پاکستان کې پرون 1400 کسان د کورونا وبا له وجې مړه شوي او 1500 نور ناجوړه شوي. د کورونا وبا په اړه د معلوماتو خپرونکي ویبپاڼې مثال لیکلي چې له دې سره په ملک کې د کووېډ 19 ناروغۍ نه د مړو شوو کسانو شمېره 12,650 ته رسېدلې او ټولټال 5,83,340 کسان کورونا نیولي. په داسې حال کې چې امریکا کې د کووېډ 19 ناروغۍ نه د وژلو شوو کسانو شمېره 500,000 نه اوړېدلې. ولسمشر جو بایډن دا یوه رښتینې غمجن او زړه بوږنوونکې شمېره بللې. نوموړي پر خپلو هېوادوالو غږ وکړ چې لاس په کار شي، بېداره اوسي، له یو بله واټن وساتي، ماسک وکاروي او چې وارې راشي نو ځانونه واکسین کړي. او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وویل پیغور مسلمانان او نور اقلیتونه چې د هغوی په سینکیانګ ایالت کې ژوند کوي له مذهبي ازادۍ او د کار له حقونو برخمن دي. نوموړي د اقلیتونو سره د چین چلند د بشري حقونو په هکله د چین د پرمختګ د یو روښانه مثال په توګه یاد کړ. تر دې وړاندې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب پرون د سینکیانګ د ویغور اقلیتونو سره د چین د سلوک په غندلو سره ویلي چې دا په صنعتي کچه د شکنجې، جبري کار او د نسل بندۍ هڅه.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ او نجیب عامر درته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. تاسو په یو بل راپور ته راګرځوم. د خیبر پختونخوا د کورنۍ او قبایلي چارو یا ټرایبل هوم ټرایبل افیرز ادارې د ټولو قبایلي ضلعو ډپټي کمشنرانو ته امر کړی چې د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې دي د قبایلي محصلینو پر سیټونو د سیمو د زده کوونکو داخلي مخه ونیسي. دوی ته دا سپارښتنه هم شوې ده چې د زده کوونکو د اسنادو پلټنه دې وکړي. نور حال فرحت شینواری راکړي.
د خیبر پختونخوا حکومت قبایلي ضلعو سره تعلق لرونکو زده کوونکو ته د پېښور په کالجونو او پوهنتونونو کې د پخوانی فاټا په مخصوصه کوټه باندې د داخلو لپاره اعلامیه جاری کړې او ډیپټي کمشنرانو ته یې امر کړی چې دوی د لومړی د زده کوونکو فزیکي تصدیق کوي، د هغوی تعلیمي اسناد او ډومیسایل سرټیفیکیټ دې په خپل ګوري او بیا دې د داخلو لپاره اجازتنامه ورته جاری کوي. د ګام په داسې حال کې پورته کړل شوی چې د خیبر ضلع زده کوونکو تور پورې کړی چې د بندوبستي ضلعو زده کوونکو د خیبر ضلع جعلي ډومیسایل سرټیفیکیټس جوړ کړي او د پېښور په پوهنتونونو کې د دوی په مخصوصه کوټه باندې پرې داخلي اخیستي. د لنډي کوتل اف ایس سي پری میډیکل پاس یو زده کوونکی ثناءالله شینوار مشال ریډیو ته وایي تیر کال قبایلي ضلعو په ټونو باندې د بندوبستي ضلعو زده کوونکو په جعلي ډومیسایلونو باندې داخلي کړي، خو په دې روان کال کې به یې دې ته نه پرېږدي
چې د هغو دواړه پته مستقل او ارزی دواړه د خیبر جنسینه بهر دي هغه بوګز ډومیسایلونه یعنی جالی ډومیسایلونه د ډیسټریکټ خیبر د خیبر جنسینه جوړ کړی او د هغه چې د کنادل تر عزیز مو په سټونو باندې اپلای غانی کوي او صرف دا کال نه بلکې په 2019 او 2013 کال کې هم هغه زمو سټونو وړي 21 شکون د سیشن د پدغه کې به مونږه دا خلک د ناکام کوشش ته نه پریدو او ان شاء الله تعالی مونږ به په هر حد پورې د دوی په خلاف باندې ځو نو مونږه د ډي سي خیبر ته یو لیست پرووایډ کوم مونږه غوړ ورکړه چې دا هغه کسان دي چې په کوم باندې زموږ تحفظات دي نو تاسو براه کرم مهرباني وکړئ چې کوم کسانو د مثال لا تر اوسه پورې نه دی ویریفای شوی نو هغه په مستقبل کې نه ویریفای کیږي
د خیبر ډیپټي کمشنر هم د دې تصدیق کړه وو چې د دوی له دفتره بندوبستي زلوز د کونکو ته د مثال سرټیفیکیټ جاری شوی او د پیښور په تعلیمي ادارو کې پر داخلي کړي او دوی په دې لړ کې یو انکوایری پیل کړي او چې کوم سرکاري کسان په جالي د مثالونو جوړولو کې ککړ وي نو دا غوي پر ضد به کاروایی کوي د پاکستان په نورو صوبو کې هم د قبایلي زده کونکو لپاره په یو شمیر پونتونونو کې خپل مخصوصه کوټه ورکړل شوې د ملتان په بهاودین زکریا پونتون کې په مختلفو شعبو کې د پخوانی فاټا زده کونکو تخواوشه 200 کسانو مخصوصه کوټه ورکړل شوې لنډی کوتل سره تعلق لرونکي ودان شینوار هم په بهاودین زکریا پونتون کې د فاټا په مخصوصه کوټه باندې ایم ایس کمپیوټر ساينس زده کړې کوي او وایي د پخوانی فاټا زده کونکو ته دا ډیره ګټه رسوي
دین هر کالی د فاټي او د بلوچستان پسمنده خلک फायदा اوچتوي پیښور کې چې دا همدا سبق یې نو په سلور کال کې دا کې تقریبا 50,000 روپے سیمستر یې همدا سي د هاستل خرچه 70,000 روپے کال راځي نو دا تقریبا 2,00,000 روپے کال پیښور کې خرچه پر راځي چې سلور کال کې دا 8,00,000 تر سي او همدا شان چلته په یونیورسيټي کې زمونږ یونیورسيټي کې وای نو هغه کې به صرف ست خپل خرچه وي نو دا تقریبا چې زیات نه زیات کړي نو 1,00,000 یو 1,50,000 روپے ستا په څلور کال کې خرچه پر راځي هلته نو هلته 8,00,000 روپے خرچې نه مونږ بچ شو 1,50,000 خرچه مونږ باندې هلته راځي
همدارنګ یوازې په پیښور میډیکل پونتون کې قبایلي ضلعو زده کوونکو لپاره 14 سیټونه مختص شوي د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پس په ځینې تعلیمي ادارو کې د قبایلي زده کوونکو مخصوصه کوټه ختمه کړل شوې وه خو په سینټ کې د قبایلي سرحدي چارو یعنی سفران قائمه کمیټې چیرمن تاج محمد پردي ویلي چې دوی دغه ټوله کوټه بحال کړي او دا یې دوه چنده کړي همدا د خیبر سټوډنټس اسوسییشن او د داران وای پیښور پونتون اګریکلچر پونتون او اسلامي کالج پونتون کې دا محل د پخوانی فاټا څخواوشه 3,000 زده کوونکي سبق وای چې سباندې 300 پکې د پخوانی فاټا په مخصوصه کوټه باندې داخل شوی فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د بلوچستان چارواکي وای په تیر یو کال کې په صوبه کې شاوخوا 1,000,000 درخت لګولې دي دوی دا خبره له هغه وروسته کړې چې د فروری په 13 نیټه د پاکستان د موسمیات ادارې ویلي ول چې دا وخت سند د بلوچستان صوبې له وچکالۍ سره مخامخ دي په صوبه کې په تیر ژمي کې سخت بارانونه او واورې شوې وې چې ورسره د کروندګرو د وچکالۍ د اوږدې لړۍ پای ته د رسیدو هیلې پیدا شوې وې په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور و
د پاکستان موسمیاتو څنګه کې د وچکلی چارولو ملي مرکز په بلوچستان او سند کې د وچکلی خبره په هغه سفارښتن لیک کې کړي چې د فروری پر 13 نیټه لږه سوې او د فروری په 16 نیټه ډان ورسپانې رپورټ کړی دی په لیک ورسوي چې 13 کال اکتوبر او د 2021 کال تر جنوري میاشتې پورې د کم بارانونو له کبله دواړه صوبې د وچکلۍ ښکار دي په دې کې د بلوچستان چاغي گوادر هرنایی کیچ خاران مستونګ نوشکی پشین پنجګور قلات کوټه او واشک هغه سیمې یادې سوي چې له وچکلۍ سره مخامخ دي د بلوچستان د ځنګلاتو محکمې او په صوبه کې د لس عربه ونو کښېنولو پروګرام یو لوړ پوړي چارواکي نیاز کاکړ د فروری پر 26 نیټه مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د صوبې جنوبي او مرکزي سیمې له وچکلۍ سره مخامخ دي
ژوب، شیرانی، ارکان، موسخیل، لورلائی اور قلعہ سیف اللہ تر نسائی پوری بدا سے مونسون ایریا کی راضی بدا کی گرمئی کی بارام کیجیے جیسے کوٹھا دا شند قلعہ عبداللہ دا دا روشکی دا خواد دا خالی مجھ سے وہ مرک محتاج اغد زمین باران دی دا کال بیا قدرتی طور دا غدیسی دو سپوری یو بارام نده سوه ڈراؤٹ لہر پنزک کال یا لس کال بعد یو وار بدری سلو کال ڈراؤٹ رازی باقی خالی جنگلات نسی متاثر اگر ڈائریکٹ ہیومن لائف تم مسئلے جوڑی
بلوچستان اوس نه بلکې لشاوخوا دوه لسیزو راسي له وچکلۍ سره مخامختی چې د مخنیوي لپاره د هر وخت حکومتونو احکامونه اخیستي خو کروندګر له دې اقداماتو مطمئنه نه دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په 2013 کال کې په واک کې تراتلو وروسته د لس عرب ونو لګولو پروګرام پیل کړی وو چې له مخې په بلوچستان کې هم د درختو لګولو کمپاین پیل شوی دی. چارواکي په صوبه کې د رواني وچکلۍ مخنیوي لپاره د دې پروګرام کامیابی ضروري ګڼي. نیاز کاکړ وایي چې دوی د 2000 کال راهیسی د دې پروګرام لاندې لس لکه درختی لګولې دي.
ہر ڈسٹرکٹ کی اس پاول کال کی خالی مل نرسریاں نہیں جڑی بٹو پیدا کو دا بٹو بدا کال من گرد سلسلے کڑا بنی لگو نو دا دا حکومت دا طرف دا ڈیر غٹ انیشیٹو دے اور دا انیشیٹو بچری جی بزر صدر بیس پوری نو پریکٹیکلی مجھ پا 2020 کی دا شروع کئی دا ٹیم بس صبح کی مجھ سرکاری طور لگو لی دی تقریباً تر نسل کا زیادتی میں لگو لی دی.
په بلوچستان کې د بارانونو د نه یا کم کېدو له کبله تر مځکې لاندې اوبو کچه کښته تللې ده چې آن د کوټې غوندې ښار کې هم خلک د څښلو اوبه په پیسو اخلي. همدې ستونزې ته په پام سره د بلوچستان غیر حکومتي سازمان ترقی فاونډیشن هم د درختو لګولو کمپاین پیل کړی دی. د فاونډیشن مشر امجد رشید د فروری پر 22 نیټه مشال ریډیو ټول دوی شاوخوا یو نیم لک ونې کښېنولو پلان لري.
ہماری جو غیر سرکاری تنظیمیں ہماری سطحوں پہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ واٹر کنزرویشن کے اوپر کام کر رہے ہیں اور واٹر
مونگ غیر حکومتی ادارے د ابو پر خوندی کول کار کو زمونگ ادارے ترقی فاؤنڈیشن د ملگرو ملتنو د پرمختیا سازمان او د جنگلاتو سانگی پر ملگرتیا د ونو لگولو یو لوی کمپاین پیل کرے دے پدی لڑکی بعد پشین پر بند خوش دل خان کی دیر زر درخت لگو پر نوشکی مو لس زرا لگولی دی پر کوئٹا کی یہ ہم لگو پر مجموعی تو گبا شاوخوا یو نیم لکا ونی لگو
د بلوچستان د اوسیدونکو زیاته مالی تکیه پر زراعت ته خو د تیرو دوو لسیزو وچکلۍ په زرګونه باغونه وچ کړي او سمسور باغونه په وچ ډاګ بدل شوي دي. سیبلا جمازی د ضلع کیله عبدالله نورک سلیمان خیل د کلي حاجي افضل اوسیدونکی دي خو د باغ د وچېدو له کبله دا وخت له ورونو سره د روزګار لپاره کراچی ته کډه شوی دی. نوموړی د فروری پر 22 نیټه مشال ریډیو ټول چې شاوخوا 40 اکړ مځکه به کرونده کوله خو د وچکلی له کبله باغ شاړ پروت دی.
کوشت اکړه باندې مشتمل از ما د تور کلو او د شنه کلو باغ لو شي لس اکړه مځکه باندې څو مش خټکی کرل او پر دوه درې اکړه باندې بیا مش غنم او زیره کرلې 50 گاډي سیف تقریبا تور کلو شن کلو ورتاوي او خټکی چولو ډیر سرویس گاډي د ټرک خټکی څو د مش کول د ګرما پنجاب ته میاستول دا چې دا ټوټل مسلسل تباسل بالکل خودی حالت راورسې د زمینداران سره زما دا ټوټل خلک د زمینداری وچې کلی پېښو لري بالکل اوس دا د صبح منسته د چلو وبم نسته باندې باغم ځکو باندې
نسبلا جمال سای زیاتوی چې واځي هغه نه بلکې د دوی د سیمې د شاوخوا 200 کروندګرو باغونه اوچسوي دي.
ما زمینداری تقریبا د کروڑو څخه زیات پیسې چوي هغه دا جوړولې او زما ورو زمینداران چې تقریبا 500 د کروڑ در حد پرې چې هغه بالکل وزیرو تر رسیدلې دي او د دې سلاندې زمینداران هم څوک شو 500 لکه شپې ته لکه ما نه در ډیر ش لکه روپۍ د چا آمدن قطعا کم نو سلانه به د خپل حساب د ټوټل فصل وکړي. اوس ما سخت زمینداران هم په لکه کې ډیر غټ تباسلو هغه کې 2.2 کروڑ روپۍ یو نیم کروڑ روپۍ د خلکو د کال آمدن اخستې هغه بالکل وزیرو تر ورسېدې. کوم ډیر شتمن شتمن خلک ول کراچۍ ته تللي دي یا ریډۍ چلوي یا باروالاګانی کوي یا مزدوري کوي.
د بلوچستان پخوانی او اوسنی حکومت ویلي چې دوی د اوبو د کمښت د مخنیوي لپاره نه یوازې د درختو لګولو لړۍ پیل کړې بلکې په تیرو څو کلونو کې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې په لسګونه واړه او لوی بندونه هم جوړ کړي دي.
دا مشال ریډیو ده. اوریدن کو د مینځنی اسیا هیواد کرغدستان تر 1991 زیږیز کال د شوروي اتحاد برخه و. نږدې 6% خلک یې په خټه روسان دي، خو اوس یې هلته شمیر په کمېدو دی، ځکه چې هر کال روسان روسیې ته ستنېږي. البته په شابدان نومي کلي کې روسانو او کرغزیانو د یو ځای اوسېدو لپاره مشترکه وجه پیدا کړې. دا د بوسکشۍ لوبه ده چې د کلي خلک یې متحد ساتلي. د بشیر ګواښ راپور کې
بزکشی لوبې د قرغزستان د شابدان کلی خلک سره یو ځای او په اتفاق ساتلی دي. په دې لوبه کې لوبغاړي ومړه وزا د مخالفې لوبډلې خوا ته رسوي. اندری ګومانوف او رورې روسلان ماهره اسپر دي. اندری وای
هر ځای چې د بزکشی لوبه وي موږ ځان ورسوو، په کور کې نوس پاتې کېدلای.
د اندری او روسلان پلار روسي او مورې قرغزې ده. پلار وای کله پی ډیر ګران دی. ویتالی ګومانوف زیاتوی
متل دی چې کور تر بل هر ځای خوږ وي. نه غواړم چې بل چرته لاړ شم، زه دلته رالوی شوی یم او کرغزی ژبه مې زده کړې.
د شابدان کلی 80% وګړي روسان وو، خو اوس ډیرې هغه روس ته ستانه شوي دي. ځینو چې د قرغزی میرمنو سره ودونه کړي لا هم دلته پاتې دي. دا څوارلس کورنۍ جوړیږي. د شابدان کلی یو اوسیدونکی عزت توکتونا لیوا چې میړه یې په قام روسی دی وای
زه مې خپل میړه روسی نه ګڼم، نور خلک هم هغه کرغیز بولي.
روسلان ګورمانوف له دریو کلونو راهیسې د شابدان د بزکشۍ په لوبډله کې دی. هغه د خپل اس ځانګړی خیال ساتي او په وینا یې هر څومره چې اس ښه وساتل شي هماغومره د لوبې د ګټلو چانس زیاتېږي.
تر لوبې مخکې باید پر اس برش ووهل شي. د لوبې نتیجه په اس پورې اړه لري. که دا زر او په مهارت وخوځېږي نو لوبغاړی ښه لوبه کوي. موږ ځانګړی یونیفارم لرو او د خپل کلي عزت مو ساتلی دی. اکثره وخت یا لومړی او یا هم دویم نمبر راځو، خالي لاس کور ته نه ځو.
د قرغزستان د آبادۍ 6% وګړي په قام روسان دي. دا هیواد پخوا د روس د شوروي اتحاد برخه و، خو په 1991 کال کې دا اتحاد مات شو. که څه هم اوس د روسانو شمیر کال تر بلې کمیږي، خو په شابدان کلی کې دوی د بزکشۍ په شکل کې د یو ځای اوسېدو لپاره یو مشترک ټکی پیدا کړی دی.
د فروری 28 هر کال د مورنو ژبو نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. کله چې د پاکستان له خپلواکۍ یو کال وروسته په 1948 کال کې حکومت اردو د دې هیواد د یوازینۍ ملي ژبې په توګه اعلان کړه، نو د هغه وخت په ختیځ پاکستان یا اوسني بنګلادیش کې ولس ته دې ګام مخالفت وکړ او غوښتنه یې وکړه چې هلته زیاته ویونکي ژبه بنګالي ده، هم ملي ژبه، نو ملي ژبه دې وګرځول شي. په دې اړه نور تفصیل احمد شاه زمي وړاندې.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې آریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل او همدغې ژبې ته د آریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول او وروسته هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو دوی ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کال وړاندې له آریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیرېدو سره په خپل په یو شمیر ګړدودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپوه محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګړدودونو ویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې وڼېڅي ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی. زه فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زمونږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګردودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګردودونه ثبت شوي د پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیتي لهجه ده، چې همدا اوس د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه، او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1480 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهانو په نظر له اریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکه او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه. همغه څلورې وړوکې ژوندې آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل سوي، چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده، چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې مېشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري، او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1200 کاله وړاندې رامنځته سوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او ورې دا سره غلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر و هغه ته وظیفه ورته ورسوله چې د پښتو دپاره الفبا جوړه کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خو دا ده، او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور، شناخت او تشخص د ملا تیر وي، او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلې او واک تړلې وي. د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل سوي دي. لومړۍ برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي، چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لینګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې یو 50% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لینګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نورو لویو ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 2019 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2926 دی چې څه کم 40% کیږي. د ژبو د نړیوالی معتبره سرچینې اثنولاګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې حسابل کیږي او د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وایي چې پښتو ژبه کې اوسني بدلونونه د دې لامل شوي چې پښتو د نړیوالو ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدا د چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وي ګانو او د ریډیو ګانو د پښتو کې خپلې خبرونه خبري او دې سره داسې علاقې چې اغلته انټرنیټ هم نه رسي نو اغلته دغه ریډیو ګانو دغه د ټي وي ګانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي سو کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې په زرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي. مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډېر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوی چې پر دې سربېره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوه او احساس را ژوندۍ شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. په نړۍ کې تر ټولو زیات پښتانه یا پښتو ویونکي په پاکستان کې استوګن دي چې د دې هیواد د 2019 کال له سرشمېرنې سره سم د څه باندې 2.7 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 18 میلیونه نفوس لري چې 43.24% کیږي. پښتو له پنجابي وروسته د پاکستان دویمه لویه ژبه ده. بلخوا د بیلابیلو سرچینو او څېړنو له مخې د افغانستان له اټکل سوي 15 میلیونه نفوس څخه څه باندې 50% پښتانه دي او پښتو هلته د ملي او رسمي ژبې حیثیت لري. پر دې سربېره د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم پښتانه ژوند کوي چې شمېر یې څه باندې 15 میلیونه ته رسیږي. دا ډول په نړۍ کې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمېر تر 6 میلیونه یا 6 کروڑه اوړي. که څه هم پښتو په لومړي ځل په 1948 کال کې په کمپیوټر کې وکارول سول خو له هغه وروسته اوس سلګونه وې پاڼې رادیو او ټلویزیون چینلونه لري. پښتو په 2014 کال کې د انټرنیټي پلټونکو ماشين ګوګل ژباړن برخه هم وګرځیده. خو ډاکټر خادم حسین وایي چې پر دې هر څه سربېره بیا هم پښتو له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ ده.
دا کوم ننګونو سره چې پښتانه مخ دي او مغه ننګونو سره پښتو ژبه مخ ده. پښتانه د بارود او د جنگ او د جدل سره مخ دي په لرو بر کې نو دا شان پښتو هم دي سره مخ ده. په پاکستان کې چې کوم پښتونخوا ده نه په یو ځای کې هم دا د اولنو زده کړو دپاره ذریعه نه ده ګرځولی شوي. تیر شوي د عوامي نېشنل پارټۍ حکومت کې دا یو هڅه شوې وه خو چې کله دا د تحریک انصاف حکومت راغی نو دغه هڅه یې په شا کړه. بیا بله خبره دا ده چې پښتو د اقتصاد د میدان ژبه تر اوسه نه ده ګرځېدلې. کومه ژبه چې د اقتصاد ژبه وګرځي نو د هغې اثرات هم زیات وي، هغې کې فکر هم زیات زیږېږي، هغې کې تخلیق هم زیات کېږي او هغه کې د کلتور او شناخت عملم په مخکیزي، تشخص عملم په مخکیزي او د واک او د سیاست عملم په مخکیزي. دا مورنۍ ژبه ده او د قامي ژبه ده، خپل تور ته علاقي ژبه وي او دا ریاستي تور باندې په مخکې بوتل کېږي. نو ریاست د مورنۍ ژبه یا د بیلابیلو ژبو قامي ژبو د ختمولو عمل په مخکې بوزي دا یو سیاسي چیلنج دی چې په سر را مخ دی.
د ډاکټر خادم حسین په خبره پښتو ژبه ها وخت زیات پرمختګ کولای سي او د اداري ژبو په صف کې درېدلای سي چې د پښتنو سیاسي ګوندونه او مدني او ادبي ټولنې یو بل ته لاس سره ورکړي او د ژبې د پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. بلخوا محمد معصوم هوتک د پښتو ژبې راتلونکي ته هیلمن ښکاري یا وایي چې د تیرو دوو پیړیو پرتله په تیرو 40 کلونو کې پښتو ژبې ته زشت زیات کار شوی دی.
د پښتو
په برخه کې خصوصا د شعر په برخه کې بیا وروسته د غسه د کتابو د لیکلو د ترجمو لکه تاسو چې دا نوې ټکنالوژي ته اشاره وکړه د هغو په لحاظ باندې د پښتو دغه انکشاف ډېر سریع دی په اخري څلوېښتو کالو کې. یعنی یو داسې خیز یې وهلی دی چې د ډېرو زړو ژبو سره یې دادی ځان برابر کړی دی. زه په خپله د پښتو د فنا لپاره هېڅ دلیل نه وینم. میلیونو انسانان په دې ژبه باندې هدي خبرې کوي، خصوصا د اخري څلوېښتو کلو جنګو سیاسي جنجالو د پښتو دپاره دا ګټه ورسوله چې د دنیا ډېر خلک د پښتو له نامه سره اشنا سوله.
د اتنولاګ لترین سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیات ویل کیږي، چې ورپسې مندارین یا چینایي او په درېمه درجه کې هندي او ورپسې هسپانوي ده. خو د مورنی ژبو د ویونکو په حیث بیا مندارین یا چینایي د نړۍ تر ټولو لویه ژبه ده، چې هسپانوي، انګریزي او هندي ژبې ورپسې دي. بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیوګینی په لومړۍ درجه کې دی چې 840 ژبې پکې ویل کیږي. ورپسې انډونیشیا کې 1211، نایجیریا کې 1511 او په هند کې بیا 1455 ژبې ویل کیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.